السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوی د ازادي رادیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار خبریږي نن د بواسیر پر ستونزه په کې بحث کیږي دوشنبه ده د سلواغي عدالت لومړی نیټه د جنوري 6 د خبرونه په خبرونو پیلوو د طالبانو ټولګټ وزارت وایي د سالنګونو لوی لار نن سهار 8 بجې د کوچنیو وسایطو د تګ راتک پر مخ پرانستل شو دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په ویلامیه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې منتظر پاتې سویو مسافرونکو موټرو ته د تګ راتک اجازه ورکړل شو په تیرو څو ورځو کې د سالنګونو لوی لار څو واري د لنډې مودې لپاره د درنې واوري او طوفانونو له کبله تړل شوې ده په همدې حال کې د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون یو خبرداری کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په غور هلمند کندهار زابل روزګان دایکنډي غزنی پکتیکا پکتیا لوګر میدان وردګ پروان بغلان پنشیر کاپیسا او کابل کې به د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 1.5 ملي مترو او د واوري اندازه له 100 تر 400 سانتي متر پورې وي وړاندې لیکل شوی چې په سالنګونو کې نسبتا د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 500 کیلومتر پورې وي د ناروی د کډوالی شورا سرمنشي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر دوام اندیشنه وشو ده یعنی ایګلند وایي چې پرون یکشن به هم د اسلام کلا بندر له لارې تر 300 زیات ایستل سوي کډوال افغانستان ته داخل شول شغل ایګلند په هغه ویډیو کې چې پرون نو وخت یې پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویلي
مونږ اوس د ایران او افغانستان ترمنځ اسلام قلا په سرحدي دروازه کې یو دا د کډوالو د منلو مرکز دی چې له ستنیدونکو سره د ناروې د کډوالۍ شورا او نور بنسټونه مرستې معلومات او سلام مشورې برابروي او هرات ته لیږدوي ایران اعلان کړی چې په پام کې لري 2 میلیونه افغان کډوال د خپلې خاورې وباسي دا د افغانستان پر اوږو یو بل بار دی پاکستان له وړاندې 800,000 کډوالۍ ایستلي دي
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي زیاته کړه په داسل کې چې په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري په میلیونونو کسان له ګاونډیو هیوادونو اخراجیږي د یان انګلند د دغو څرګندونو په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیواد په تیرو 4 لسیزو کې په سخاوتمندانه ډول د څه باندې 4 میلیونو افغان کډوالو کوربتوب کړی دی د ایران د ځکنیو ځواکونو قمندان وایي چې له افغانستان سره په پوله کې د 50 کیلومتره دیوال جوړولو کار بشپړ شوی دی د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې کیومرز حیدری پرون یکشن به هیله څرګنده کړې چې د روان مریض کل تر پایه به د 100 کیلومتره سرحدي دیوال جوړول چې د ایران چارواکي د شمال ختیځو پولو بندول بولي بشپړ سي هغه د دې پروژې بیلابیلو پړاوونو ته په اشاره ویلي چې د ایران او افغانستان پر پوله به د 300 کیلومتره دیوال جوړول 3 کاله وخت ونیسي د ایران قمندان د دغه طرحې اجرا په ایران کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وباله د ایران یو پوځي قمندان احمد رضا رادان د مرغومي یجدي پر دروښتمه ویلي و چې د پرمختللو امکاناتو کارول د دې سبب سوي چې د ایران له پولو د پوینا د غیر مجاز کډوالو نه نوتل صفر ته راکم سي ایران په ورستوي کې د بی اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج چټک کړی دی د طالبانو د صنعت او سوداګری سرپرست وزیر او یو ایرانی هیات د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان او ایران ترمنځ د وارداتو او صادراتو په باب خبرې وکړې دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د نورالدین عزیزي او په کابل کې د ایران د ریل پټلۍ ادارې د مرستیال مرتضی جعفری ترمنځ د ایران او ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د مالونو پر انتقال هم بحث شوی دی وړاندې لیکل شوي چې ایراني هیات ژمنه وکړه چې د افغانستان صادراتي ترانزیتي او وارداتي مالونه په کمه بیه او د امکان په صورت کې په لنډه موده کې ولېږدول سي د طالبانو ټولګټو وزارت د مرغومي پر وویشتمه ویلي و چې په تجارتي مالونو ډک 350 واګونونه په دریو ریل ګاډو کې د 2 ورځو په موده کې له ایران څخه د هرات روزنک تمځي ته ورسېدل په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشه حسین رستایی د شنبه په ورځ ویلي و چې د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه د 2023 د کال پرتله نږدې 4.8% ته زیاته شوې ده د حماس د لوی چارواکي ویلي چې د اوربند موافقه لمخې بل غزې څخه د يرغمل سوی بل ډله در روان شنبه په ورځ خوشي سي د حماس دغه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته یک شنبه د دریو شیزینه يرغمل سوی تر خلاصون وروسته د څرګندونې وکړي اسرائیل هم د فلسطینیانو نوی تنه بندیان خوش کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس دغه لوړ رتبه چارواکي چې پر دې موضوع په عامه د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نشولو په شر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د اسرائیلي یرغمل سوو بله ډله به د شنبې پر ماښام د موافقې د تطبیق د پیل پر اوومه ورځ خوشي سي. په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون پر موافقه تیره چهارشنبه صلاح وسوه او له پرون یې تطبیق پیل سو. په سودان کې فعالانو پرون یکشنبه ویلي چې د سودان د شمالي دارفور ولایت د کلابنسیوي مرکز الفاشر په ختیځ کې د ملیشو په حمله کې لږ تر لږه 14 ملکیان وژل سوي. د محلي مقاومت کمیټې ویلي چې دغه حمله د شنبې پر ورځ سوې ده. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې دا کمیټه له سلګونو رضاکارو ډلو جوړه ده چې د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو او د سودان د پوځ ترمنځ د 21 میاشتنۍ جګړې پر مهال یې په ټول سودان کې مرستې تنظیم کړې دي. الفاشر کې نږدې 2 میلیونه کسان ژوند کوي چې له مې میاشت راهیسې د ملیشو لخوا کلابند سوی او سختې جګړې پکې سوي دي. تقریبا ټول دارفور د ملیشو په کنټرول کې دی. د چټک ملاتړ ځواکونو ملیشو د کورتوان ځینې سیمې او د مرکزي سودان زیاتې برخې نیولې دي. د سودان پوځ لا هم پر شمال او ختیځ کنټرول لري، خو پلازمینه خرطوم او شاوخوا ښارونه یې د شکیلو لوریو ترمنځ د جګړې شاهدان دي. د سودان جګړه د 2023 کال په اپریل میاشت کې پیل شوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې لسګونه زره کسان وژل سوي او تر ټولو ناوړه بشري ناورین یې راوستلی دی. او نن سهار په سربیا کې د پوخ عمره کسانو په یوه کور کې اور لګیدنې 8 کسان مړه کړل. د سربیا د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د پلازمینې بلګراد په برایو ساحه کې د دې اور په نتیجه کې 11 نور کسان ژوبل سوي دي. د سربیا د ټولنیزې څارنې وزیر رسنوی ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا اور په لوی لاس لګول سوی دی. دا و خبرونه.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. هیموروئیدیا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې پورستۍ برخه کې د رګونو په د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اخته کسانو کره شمیر معلوم نه دی، خو روغتیا پالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وای چې په افغانستان کې اکثره ناروغان په اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی. پښتنې دادی چې بواسیر ولې رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، ولې زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او عار او شرم ګڼي. میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس. کوربه مو زه اسد الله لودین يم. کولای سي چې خبرونه سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسي چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي. یو نړیوال شمیره درته وایم اوریدونکو، که تاسو د اړیکې وس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته له تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمیره ده 00 420 1 12 45 41. بلش میره د واتساپ شمیره درته وایم، که چیرته مو انټرنیټ سم وي با ثبات وي نو زموږ واتساپ شمیره ته هم اړیکه نیولای سي. دا شمیره ده 00 420 1 12 41. په دې لاره چې اړیکه ونیسي له نیک مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب مارج، بحث بل تاسو نه پیل کو، لاندو کې که چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروئید اوریدونکو ته وروپیژنئ چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي.
بواسیر وایو د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړه، هیموروئید زموږ تاسو د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسیدلو ته وایي، او دغه رګونه چې کله وپړسیږي او لاندې راوښویږي او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسې په عربي کې ورته مقعد هم وایو، له هغه ځای نه حتی راووزي د باندې د یوې کتلې یا غوټې په شکل باندې، نو دې حالت ته موږ بواسیر وایو.
او کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې د خبرونه بل ملمته هم ورسو په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون لارې. ډاکټر صاحب شمس تاسو ته هم خراغلاست وایو، په افغانستان کې د ناروغي په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اتمان به په درملنه وروسته تم کیږو، آیا د عامو ناروغي په ډله کې شمیرلې سو؟ ځکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نورې ناروغي چې اکثره ناروغان عار او شرم ګڼي او په اړه خبرې نه کوي. تاسو له ناروغانو سره سروکار لرئ، په دې برخه کې په کابل کې کار کوي، دا څومره عام ناروغي ګڼلای شو ډاکټر صاحب؟
بواسیر د یو عام ناروغي څخه ده، لکه څنګه چې نورې ناروغي دي علاج ته ضرورت لري، دغه سی بواسیر هم یو عام ناروغي ده چې زمونږ ډیره هیوادوال له دغه ناروغي څخه کړيږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د دغه خپل پریکټس په دوران کې د خپل کار کولو په وخت کې نوٹ کړی دی چې زموږ خلک اکثره وخت بواسیر یا هیموراید ناروغي چې کوم ده، د دې په اړه بحث کول، دا له ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول، دا یو قسم شرم ګڼي چې نه پوهیږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دي رسیدلي یا دې ته دغه ناروغي ته دوی د ناروغي په سترګو نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغي د دوی به آخر سټیج ته رسیدلې. په دې باندې به موږ به په خبرونه کې نورم بحث کوو چې بواسیر چې دی دا درجه لري، که چېرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغه مطابق ورته علاج وشي، تقریبا د 80-90% پورې بغیر د عملیاتو نه په غادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکی فعالیتونو کې هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي لمنځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجې یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب شمس دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه، زموږ هم هدف هم دا دی چې په نننۍ خبرونه کې په راتلونکو خبرونه کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅ کله هم شرم وار و نه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس پکار شي، ځکه هر ناروغي چې زندګي مغمره بیا علاج پیچلې کیږي او سختيږي او په واسیر هم د همدې ناروغي لړل نه. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازم ده، او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسی اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي. حال دا چې لاملونه یې ډیر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پوه کوي، اوریدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولای سئ چې زنګ وهي پوښتنې وکړي که تاسو خپل دغه سي ناروغ پیژنې یا دغه سي کوم ناروغ لري یا مو هم غواړي چې د ناروغي په اړه باندې سر خلاص شي، نو پوښتنه وکړئ. هر ډول پوښتنه چې لري ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کړي. ډاکټر صاحب مارج راځي د زره په ډالو باندې وې شو څو ډول دغه بواسیر او نخې نخانی هم یو ډول دی او کنه هر باندې ځان ته نخې نخانی هم لري؟
لکه څنګه چې موږ ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پارسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو رګونو له وجې نه، د پارسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه یې هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي، وینه رازی. البته یو غټ شته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینه چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نورې درد نه درد لري، بواسیر درد نه لري کله چې وینه راځي. نو اوله درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کولمې په آخر سر کې او دی باندې ناراضي مریض په خپل نه ویني. دومه درجه یې هغه ده چې دا رګونه پړسیدلي د کولمې په آخر سر کې، او دا کله چې مریض زی تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دا راوسي دی باندې د یوې کتلې په شکل یا د یوې غوټې په شکل د موږ تاسې د مقعد په یوه خوا کې په یوه څنډه کې یا په آخر مرحلو کې په شاوخوا ټول هر خوانه راوسي دی باندې. مګر کله چې دی جواب چای خلاص کی دا په خپله بیرته ننوځي. دا یې دومه درجه ده. درېمه درجه کې هره درجه د دې په اساس ټاکل سری دا څومره پرمختګ کړی ده د بواسیرو. په درېمه درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ سي نو دا بواسیر یا دا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوځي درېمه درجه. مګر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري کله چې دوی خپل شا پاکوي نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپله ور دننه کوي او دا راباسي ورځي کولمې دننه ځي. دا یې درېیم درجه ده. او څلورمه درجه یې هغه درجه ده چې دی چې کله تشناب ته ځي کنه ځي یو ځلې دا بواسیر د باندې راووځي لما قدنا او امغلت پاتی او امغلت زولند په غجی کې او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهی نو ویني چې یو شی یو غوټه غوندې چې داسې نرمه شکل باندې ده اکثره ګرد شکل لري نو دا حالت ای او موجوده دا نو څلورم شکل ده. نو په دې څلور شکل باندې موږ دا په طبابت کې درجه بندي کړای ده.
بله کور ودان او ډاکټر صاحب ډیر خاصمو دغه درجه بندي تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه سلورم درجه داسې ده چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان لواسه بیا وتل د زکه چې دا نو بیا د انسان له کنټرول وتل زکه د الله پاک خلقت د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مسانه ډکیږي یا هم مثلا ډکی میتیاز نو انسان کولی شي چې دا تر ډیره حده پورې کنټرول کی. نو کله چې هغه درېمې سلورم درجه ته بواسیر رسیږي بیا نو د دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټروله وتلی خبره وي او بیا نو دا یو غټه ټولنیز ستونزه ده. نو د لپاره چې اوریدونکو دغه مرحله ته ونه رسیږي راځي چې لږ ذره ځان پوي کو چې کوم نه خني خاني چې ځان کې وګورو بعد سملاسي اقدام کو ترسو مخدای مکړه کبه واسر لرو دغه درجه ته خبره ونه رسیږي چې حالت بیا نو خبره د انسان له کنټروله وتلی خبره وي او بیا نو یو څه ټولنیز ستونزې رامنځته کیږي. زموږ استاد په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کړه ناکله د ناروغي په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای یا مرزي چنن ډاډه خبرې وکم د لپاره موږ د ډاکټر سیبان راغوختي چې دغه مسله واضح کی. اوریدونکو ته نوبات ورکو راځي چې اوریدونکو څه وایي. اوریدونکو سټډیو سره وصل دي
د هلمند ولایت سمیاړي کني ولیدل زما پښتنه دغه چې دغه غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده درسته و درسته
او تر اوسه مراجعه کړې د ډاکټر سیب ته د حکومت کا سیدا ناروغي لري ډاکټر سیب ته مراجعه کړې
و څلور کال کې ډاکټر ساتي مراجعه مکړې ده و
حتمان تاسو ته چون څلور کال کې د غستونځ پیدا سوي تاسو کای پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پښتنه هم ولري ځکه چې پښتنه مو ځواب سي. زه به ډاکټر صاحب مارج نه هیله وکم. ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو کوم اضافي پښتنه لري یا که تاسو پښتنه واخیستله؟
زه پښتنه لرم ورنه د عمر څومره ده؟
عمر د څومره ده؟ دو ډیر ښکاله
دو ډیر ښکاله.
نو د ورو خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیری بواسیر درد نه لري صرف په یو حالت کې چالت په کوینه غونډسي یا علاقه و کی غو صورت کې چاغه موقتی حالت دا که څلور کال سر په سر درد لري دا جدا خبر ده. نو کدی دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته ځي په تشناب کې کله چې ورور غټو امتیاز ته ځي تشناب کې په مغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دي په مقعد کې دي
یو وخت یو وخت یا ډاکټر صاحب یو وخت یو وخت
نه
یو نه یو وخت پر سره یا
هغه وخت چې ته تشناب ته ځې غټو امتیاز ته په وخت کې دي تا کولمې اخر سر درد کوي او کنه
و و کوي و کوي
کوي. نو سعید زه دی ورور په خبر باندې پوسټ ولرم.
مننه ډاکټر صاحب، سلامات او سیو روسه به جواب ورکو. نور اوریدونکو هم ستخه د چدغه پختنه واضح سول دغه سی د اوریدونکو غوند دغه ناروغي چلری واضح وای چې ډاکټر صاحب باندې ته جواب درکې او درملنه ته لاس پکار سي. مننه اوریدونکو چاړي کې دنیولې وکور ودان له هلمند نه بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته واګي.
السلام علیکم روجن صاحب، تاوم ملمنو ته د زړه کوم سلامونه وایم. حاجی باز محمد هم د زابل ولایت شمول زو سرادی ولسوالۍ
څخه. حاجی صاحب باز محمد ستړي مشي مهرباني.
خیر سمنن لته صاحب جان روجن صاحب دغه ما جوړ خو مشتوسه شکر الحمدلله د ازمړ په منځ کې نار ودلې د نمل دلې د نو دغه کډاکشن صاحبان ته دغه اکل معلومات راکې چې دا اول ور لچی شې ته پیښیږي علامه کمی علامه او علاج په کوم ځای کې کیږي؟
ښه، ډیره مننه حاجی صاحب محترم، سلامات او صحیح کور ودان. دغه پښتنه وی چې مو ګمزان سره لیکلې وي ورسره به مهرباني
دغه پښتنه لته لرم. هغه د سترګو ډاکټر دی نه کوي میلما، د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې چې افغاني ډاکټر دی، خو ډاکټر میلما سره
خا استر کو باندې ډاکټر صاحب اجي صاحب خبرونه درلوده. بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به محل وشت شامل کو خبرونه به پجوړ کو ان شاء الله. او کچرته تاسو ستونزې جدي بیا تاسو کولای سم شي شخصي او ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونز د هوار شي ترغه چې موږ خبرونه په جوړو کور ودان. اجي صاحب چاړي کمنې ولې وډیر مننه، سلامات
اوسئ. پداخل کې خپل جن صاحب نسته، پداخل کې نسته، په خارج کې یو ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره او چې توخیر صاحب ته یو سلام وایم ځنګړی.
او ډیره مننه، سلامات اوسئ. حاجی صاحب باز محمد چاړي کې مونیولې ولا شامل زونه یو بل اوریدونکو هم راخلو. بیا به راځو د پښتنه په ځواب مهرباني وکړئ. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بلې، السلام علیکم محترم اسد الله جن صاحب، څنګه جوړه په خیره؟
علیکم السلام، ډیره مننه. ستړي مشي
مننه. زما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم میلمه صاحب ته ډیر ډیر سلام وایم.
مهرباني حق دوست صاحب.
مننه چې راسم موضوع ته اسد الله جن صاحب د وخت څخه می ستاسو خبري او مرکه اوریدل ډیر شفنج راکوي او ډیر ستاسو خبري مشته ډیر په زړه پورې دي. سره په څنګ کې د ازمر ملګری عبدالحدا تل د یلمن څخه راغلی او بیا ستا قسم راشکارا کی و ملي دی نو ډیر خوندور
ما شاء الله. مهربانه یا اقدو صاحب، سلامات اوسئ.
نو را بسو پښتنه د یلم صاحب محترم څخه د پښتنه لرم او رضوم خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه او بل اول چې چاغه مرزي وي چې ډاکټر ته مشخص شي د سیوازي چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورتوار کی او زه د پښتنه لرم په هغه ترتیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چاوي او بو چې شي یا نور داسې شان وخوري دی ډیر ګرځي، یعنی د بولو په ذریعہ سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي اته دا بولې دی وای چې داسې څه څناڅه سره واش مې په اصطلاح باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډیر ګرځي د شپې هم ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نشي کولای. کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي د دوايي وروشي نو دا به ډیر مهرباني
شي په موټر کې تاسو کوم ملګری چې دا سن څومره ده او څومره وخت لدی ناروغي نه یاره د غستونز نه کړیږي؟
بالکل جن صاحب محترم، سمو سرانیه د چنځ دي شکلو پر شاو خادي دی وای نو ما ته دار واخول کته په د خبرو کې سره رسول الله د معلومات پر راکې دی تقریبا د لس کلو څخه، یعنی دی وځ د لس او اتو کال و ما د مرزي را سره د اتروسه پری ډیر وای په تکلیف یم. نو کله دغه دوا په پاران باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکي نو به ډیر مشاله سي دا غوا پښتنه.
مخکې حق دوسه موږ مخکې خبرې وکړې په چې ځینې کسان راډه او ښکارا یا په جرأت سره په دې موضوع نه غږیږي. زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم، که تاسو دغه ملګري کله ناکله معلومات درکړي وي، هاي هغه کوم ډول کتله چې یاد کړم مخکې ډاکټر صاحب، کومه کلمه چې کله د ډاکو امتیاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وا څلرمه درجه د بواسیر و هغه درجه ته خبر رسیدلې ده او کنه یوازې همدغه ډېر باولې کې تاسو پټکو او یعنی ساراګاشت یا تشناب ته ډیر سي؟
بالکل محترم لوجن صاحب بس دا یو نور ایت مشکل نور نلری نه دردونه نه بل شي پکسته مطلقاً ساده ګرځي دا وایي چې په موټر کې زمو مقصد چې زما هم ډېر تلوار دي زه د سهار څخه تر لسو بجو پورې موټر ته نه شم ختلی وروسته بیا زه موټر ته خېژم که هغه ډېر سفر وي بیا موټروان ته وایم چې پرې ودروه یا ډېر مشکله سره مخامخ یم ځان یلمه یم په داسې یو بنده ساحه کې هم نه شم ګرځېدلی په تکلیف یم هر ځای شپه هم نه شم کولی نو بس دغه یوه پوښتنه ځینې لرم چې دغه یو معلومات راته راکړي نور دردونه شی نه لري او یو سلام پر روزګان کې عادل صاحب ته بس نور د اوریدونکو وخت نه دی
کور ودان ډیره مننه سلامات اوسئ اوریدونکو یو شیبه اړیکه منی سئ راځئ چې دغه کومې پوښتنې چې وسوې د ډاکټر صاحبان ځواب کړي ډاکټر صاحب شمس زه دغه د روسي اوریدونکو چې د اوس مور سره اړیکه پریش ولا د حق دوست صاحب دغه پوښتنه تاسو ته راځي کوم راځي چې له دې خوا ځواب کو چې هغه پوښتنه مالیکل چې بیا ورسته پی ورسو به نورې پوښتنه ډاکټر صاحب مارج ځواب کی ډاکټر صاحب شمس تاسو حق دوست صاحب ته وایي دغه ملګری چې وایي لاس کلو حتی وایي اتکلنې لاس کلنې نه دغه ستونزې لري چې موټر کې مزال نسی کولای ستونزې همدغه و چې تشناب ته ډیر ځي یا باول ته ډیر ځي څه وایي حق دوست صاحب ته
مننه لودین صاحب حق دوست صاحب پوښتنه خو ما واوریدله دغه پوښتنه دا و چې کله دغه مرګره خوراک خوخي یا څښاک خوخي یا سفر کوي باول ډیر راځي او د دې مشکل نه تقریبا د لسو کالو نه ضروري دي لودین صاحب په دې کې ډېر بيماري ډېر مرسيګان راتللې شي چې دا غینا پوره تاریخ شاغستل وړي پوره معاینه کول دي او بازي پستونه دي چې تر څو مونږه مشخص تشخيص ته ورسیږو او د کسل پسد نه نو بیا نه ترتیا یا نوې پسد پوری تشخيص وکړو خو زه بیا هم زما په ذهن باندې ممکن د غمرې شیدې عمرې کم ده تقریبا ځوان ده په دې د ښه عمر لري کې دې شي ای بي او سولري شاغت انفلیمیټری باول سندروم ولري هغه کې به دوه کټګوري موجود دي ځینې کسان د سی بي چې هغه ور سره قبض کیږي حرکتونه ور سره کمیږي او د خېټې د درنوالي او د دنه شکایت کوي دوی م کټګوري خلک د سی بي چې به د هغه ور سره د هضمي د جهاز حرکتونه زیاتیږي یا مورټلټی زیاتیږي چې هغه بار بار بیا د تشناب ته تلو صورت نیسی چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي مثلا یو څوک امتحان ولري یا د کم سټرس سره مواجه تشویش ولري یا سفر ولري یا د یو کار د په ذهن کې چې زبې دغه کار سر ته ورسوم بس تر څو چې هغه کار نه رسیدلې په د پریشری د همدې د وجه نه د هضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت کوم مومنت شي دی اغاز یتیږي او د بار بار د تشناب ته تلو سبب کیږي یو دغه کې دی چې یو نور په دغه نورې مریضګانې هم شته چې یو دغه نه انفلیمنتری باول سندروم دی او بل چې دی هغه ته ای بی ډی وایي په هغه کې به دوه ناروغي شامل دي چې یو ته السریټیو کولایټس وي او بل ته کرون ډیزیز وي نو نور همدا سي نورې مریضګانې هم شته چې د دغه سیالای مو سبب وګرځي خو کله چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي د دې پوره تاریخ شاو غسل شي معاینه وشي او لازم ټیسټونه وشي ان شاء الله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دی
کوم متخصص صاحب ته مراجعه وکړي یعنی داخله ډاکټر ته ورسې په لومړي ګام کې او کنه داخله ډاکټر صاحب ته دینه ورځي کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي ځکه دا وريدونکي ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتما ضرور دی ممکن تللی هم وي اما که چیرته تللی وي راځي چې لږ زره ورته وایي چې نور کوم لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغه سلک پیچلي مریضې یا هغه مریضې چې لک پیچلي کېږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کیږي دا وريدونکي څه وکي دا ناروغي چې لري
لودین صاحب محترم دا کول شي چې په خپل علاقه کې یا په خپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي چې درسو یا هغه اسیس کې دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته کنه شته که چرته امکان دی ولري چې دا د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي چې هغه د خپل لحاظ وګوري خو بدبختانه زمونږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي ودا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي هغه ریفرل نه کوي بس په خپل ورته دوالي کې او دغه مطابق ورسره مخ کیږي الحمدلله زه خپل په کم سنټر کې کار کوم، مونږ په دغه باندې عمل کړی دی او کوي هم. که مونږ ته مریض راشي او زمونږ مربوط نه وي، مونږ هغه مریض چې دی هغه ته هدایت ورکوو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو. زما په خیال د ده ورور مریضي چې ده دا هم که داخله ته ورشي، که د جرایي موضوع وه بیا هغه جرایي ته ریپر کړي، او که عمومي جرایي ته ورشي او هغه به وګوري چې زمونږ څه نشته، نو هغه کولی شي به عمومي داخله یا ګیسټرونټرولوجیست ته ریپر کړي چې د هغې مطابق ورته علاج شروع کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب شمس، ډېره مننه ډاکټر صاحب. مارج تاسو هغه د اول اوریدونکو پوښتنه واورېدله، تاسو سره خبرې هم وکړې، له هلمند اړیکه نیولې وه، 2 کال عمر درلود. هغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
بله مننه تاسو نه ورور ته خو زه څه وایم، یو خو هغه ځوان ده او دا تکلیف له 4 کلو نه لري، نو په اول صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای دې بواسیر تکلیف ولري، ځکه دای درد ورسره لري. هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب دې درد ورته کیږي. نو زما په اغلب ګومان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسی او د دوی ډک امتیاز ډیر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووسی، نو په صورت کې کله کله دا مقعد یو خوا کې د سور کوټې غوندې څیرې سي. نو دغه څیرې کول مونږ ورته په طبابت کې الفشر ورته وایو په انګلیسي ژبه. نو کېدای سي د کوم څیرې سوی دغه ځای چې دا ډېرې سور کوټې څیرې چې کله چې ډاکټر یې معاینه کړي هغه یې ویني. نو کله چې دا څیرې سي نو په دې صورت کې بیا دای درد محسوس کوي په دې ځای کې، او زه فکر کوم چې دا یې د تداوی لپاره اول خو دا مشوره ورکړو چې یو ډاکټر له نږدې نه وګوري، د جرایي ډاکټر ته ورسي او هغه یې وګوري، او د دې لپاره په لومړي سر کې موږ ځینې کریمونه لرو چې هغه ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي، او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ شي. نو دا یو داو، نو زه فکر نه کوم دای ځوان ده چې دای د کلمې د آخري برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي. نو د ما د ته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي، او د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کلمې د دننه خوانه یو د سې دی یو کرښې په څکر باندې په شکل باندې څیرې کېږي. دا نو موږ ورته فشار ورته وایو، نو دا یو څیرې ده. نو کېدای شي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوی درست ډول ونه سي او دای خپل قبضیت علاج نه کړي، نو دا هر ځل دوامداره پاتې کېږي او چانس نه ورکوي چې دا په خپل جوړ سي. اکثره خپله باندې جوړېږي، او که جوړ رسه بیا ځینې د جرایي نور طریقې دي چې
بله ستاسو له تبصرې ډاکټر صاحب ډېره مننه. داسې ښکاري چې دوامداره قبضیت هم انسان ته ښه نه دی، یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکړه له دوامداره قبضیت نه کړیږئ نو د دې علاج هم وکړئ، ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکړه ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس، زه تاسو ته راګرځم د باز محمد حاجي صاحب اړیکه، که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کړئ. اړیکه نیولې ول شمل زونه، ویلي چې اول ځل څنګه رامنځته کیږي دغه بواسیر؟ که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو، او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا دغه ستونزې زمینه برابرېږي، هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي؟ ځکه زموږ او تاسو په ټولنه کې چې خلک په اړه خبرې نه کوي، یو خو دا دی چې هغه دود دستور او عنعنات دا دی چې تر ډیره دغه نه ورته ښه ځان ورته ښه نه ښکاري چې لاړ سي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښیي. اما حال دا چې صحت ډیر مهم دی او ځان ساتل فرض دی، نو څه لاملونه دي چې له مخې بواسیر رامنځته کیږي او دغه څلور ډوله باعث کیږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب، زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم، د ډاکټر صاحب تر مارچ په هغه بل غرنا واچوم ډاکټر صاحب ډیره خسته تشریح کړه خو چون کې موږ خپل اوس په کار کې او دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو زه به پی لږه تبصره وکم تر څو چې هغه د هلمند نه کمرور پوښتنه کړې وه چې دا هغه پوښتنه هم حل شي او نور اوریدونکي اوري هم دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو اولنې خبره خدا د لودین صاحب کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو نو هغه نه چې موږ پوښتنه وکړو چې آیا تا ته ډاکټر کومه معاینه کړې ده ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي هغه درته کړې ده وای نه دغه مونږ نه ده کړې بیا ورته وایو چې مثلا تا ته پروکټوسکوپي کړې ده یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخليږي او په هغه باندې به موږ ګورو چې بواسیر شته نشته کده دغه موقعیت کم دی ځکه چې د بواسیر د پاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د کچکل مریض ستونی ستاخ سملی او د پخې جګ شي خپل پوزیشن د چاغه ته لیتاټومي پوزیشن وای چې په هغه پوزیشن کې سملی نو به معلومه و چې مثلا په دریو بجو پوزیمانه دي یا په وو بجو ده یا په یو لس چې اکثره وخت په همدغه ځایونو باندې صورت نیسي خو کله چې مریض راشي مونږ ته وایي وای مونږ درې کاله علاج کړی دوه کاله علاج مو کړی بواسیر لرو کله چې مونږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا ایگزامینیشن ورته وکړو هغه یا انل فشر وخیږي یا فیشولا وخیږي یا ساینس ولري چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده او همدارنګه د دې هر یو تداوی چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي تر دې پورې چې زما خپل تجربه ده یو مریض ما تراغه نو زمنګ د دوستانو سره راغلم ماته چې ډاکټر صاحب یو زمينه راته برابر کړه چې زه غواړم د هوا د بهر لاړ شم دغه یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې کله کېنم درد کوي نو بیا ما ورته ویلې قناعت مې ورکو چې تاسو ته موږ یو معاینه وکړو چې موږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف اوسه دی د هغه مطابق چې زموږ په وس پوره و انشاء الله په افغانستان کې به متداوی وکړو که نه و نو تاسو ته به لازم هدایت درکوم کله چې مو مریض ته معاینه وکړه د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه پروکټوسکوپي مو ورته وکړه پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه البته ځکه چې موږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرد وړاندې نه معلومېدل خو چونګې هغه مخکې تداوی د هغې مطابق نه و اغستلې بیا مو چې ورته تداوی شروع کړه یو میاشت تداوی چې مو وکړه واپس راغی چې راغی په خپل اقرار وکړو چې زه 90% ښه شوم نو زما خواهش د ټولو دوستا کله کله داسې مریض راشي چې موږ ورته وویل چې تا ته موږ پروکټوسکوپي کوو هغه ایسته ورک شي بیرونو ځي لاړ شي ستوې ته واپس لاړ شي پیسیم تاویل کړی د بواسیر د پاره راغلی خو چې کله د معاینې نه ورته وایو هغه لاړ شي ځکه زما خپله درد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي تشخیص مې نه یې کړي چا ته دوایي نه لیکم نو دغه مې یو څه د هیوادوالو د معلوماتو د پاره کوو چې کله ډاکټر ته ځي تاسو ډاکټر ته اجازه ورکړئ ها اوس برا شو پختلې دا و بخې چې وخت مې ډیر ونیو
او هیله کوم مهرباني
ها نو ورور پختنه کړې و چې د دې عوامل شي دي د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي ولودین صاحب قبضیت ده ها کسان چې دوامدار قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدي شي د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپل د بواسیر د عواملو څخه دي حاملګي د حاملګي په وخت کې هم زنانه طبقه چې د بواسیر لزیات خطر سره مخ ده بل چې د فزیکی فعالیت کمواله او هغه کسان چې ډیر وخت پر ځای ناشتي نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناشي کوشش دی وکړي چې پس له 2 غنټو یا 1 غنټه یا 3 غنټو لږ وګرځي قدم ووهي او دوی هغه کم فزیکی فعالیت چې هغه ورسره زیات شي بل لودین څخه پدې کې چې دی ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې دا غوي سره د تړلې په کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي بل کله چې د خېټې فشار جګ شي چې په هغه کې زیات شیان موجود دي یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي دانه جوړ شي چې دا غي سره به د کم رګونه چي دي پورته وینه وړي په دې فشار راشي چې دا غي فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسيږي او وینه تجمع کوي بل چې د لودین صاحب نن سبا زمنګ پټولنه کې هم لکه د وسترنایزیشن هغه شروع شوی چې خلک پاسپورت ته زیات غور کوي او د سبزیجاتو استعمال کم کړي دي چې دا هم یو لاوامل څه خره او په اخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي چې هغه هم کېدل شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکي پوښتنه جواب شوي به.
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیر په زړه پورې تبصره مو وکړه او خو وضاحت مو ورکړه دا بس یو څه ان شاء الله چې واضح شوی دا اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کني سي. ډاکټر صاحب مارج راځي لګزر درملنه باندې هم تم شو که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې شپیتاوی فیصد دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحي نه تداوي کیږي. دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوي او عملا معلومات لري دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره، یعنی دلته سیستمونه پر مختلف دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایل ته پکتو ټوله یو ډول ده په دې پورې تړلې چې د بواسیرو درجه څومره ده. همداسې ډاکټر صاحب مارچ
بلې وو فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې مونږ لایقه ډاکټر صاحبان لرو مګر دوی وسایل نه لري. دلته د درې مسلورو مدرجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري چې زه فکر نه کوم چې هلته په هیواد دننه کې مونږ هلته ولرو. نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کیږي، متاسفانه چې هلته به نه وي. راس واسلی مسلې ته چې د بواسیر د تداوي خبره ده، یو خو زه په عمومی شکل خپل هیوادوالو ته وایم د موږ تاسو د کلتور له وجې نه چې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا بواسیر چې دا د موږ په مقعد کې پیدا کیږي، نو ځکه موږ په انانوي شکل موږ افغانان شرمېږو چې له دغه ځای نه خبرې وکړو یا د دغه ځای کوم تکلیف کوم چاته ووایو. مګر زما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې نورو خلکو ته که نه وایي صحیح ده، نه دی وایي خو ډاکټر اکثر ډاکټران محرم دي او راس ساتي، موږ په طبابت کې راس ساتو. نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي ډاکټر صاحبانو ته او هغه ته دی ټول حال ووایي، ټول راز دی ورته په درست شکل باندې ووایي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه. نو کله چې معاینې ضرورت وي نو پرېږدي چې ډاکټر صاحب هلته د مقعد وګوري او یا ګوته یا علي چې اغه استعمال کې خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په طبابت کې چیرته درد دی په مقعد کې مونږ نه ګوته حالت نه باسو او نه کومه علامه نه باسو هغه مریض ویده کوو یا پس لغه نه ګورو. یو خبره بل مغه دی بل ورور خاطر باندې وکم چې زیاتره دلته یو کمره غونډه ده چې افغانستان کې هم زه چې وخت ومه واخ کمې مونږ په نامه د کولونوسکوپی یادو یاداسي یو دوربین غونډي وو دیو پایپ په سر کې هغه په کلمې کې داخلي کې او الته د نن په کټګوري چې علت دې ویني راتللو د مقعد نه څه ده. نو د تداوی په حق له تداوی خو هغه وخت مونږ کو چې دیو شي سبب پیدا کو او سبب باید تداوی کو او وروسته له سبب نه بیا خپل هغه بیماری شکل واقع سی باید تداوی کو. ډاکټر صاحب ډېر خو فرمایل عمومي ټول شیان یو له خوځه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم عوامل یا سببونه. غټرین سبب زوروهل دي، کله چې یو انسان زوروهي او د نس داخلي فشار زیات شي په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي. نو دا فشارونه که قبضیت می د قبضیت په وخت کې انسان زوروهي او د نس داخل فشار زیاتی چې دا ډاکې میډیا زی چې کلک شکل لري او نه خارجي دي داره خارج کی یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچته یا کسان چې وزنونه جګی په جیمونو کې یا کلبونو کې وي تام بواسیر پیدا کیږي. نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې عوام سم ده ورسره. بل دا چې کله کله په ناس کې خصوصا د ناس په لاندنی برخه کې ځینې کتلې پیدا شي یا تومورونه یا سیستونه یا لکه ماشوم د مور په ناس کې، دا ټول هغه د کلمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نه شي رالېږلی دا رګونه. نو هلته پکې وینه ډنډیږي او باعث د پړسوب یا لویدو د هغو رګونو کېږي او همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې دي لکه د ځیګر بیماریانې، په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کېږي. نو تداوی په اول او دوه درجه کې کله چې د باندې ناراضي او د باندې راوځي او پاتې نسی دا پرسیدلې رګونه نو هغه صورت کې تداوی ډیر اسانه ده زیاتره دلته یو ورکوټی رابر غونډې لري دا ډاکټر صاحبانه ته خپل کلینیکو کې کله ګوري او ورکوټی اعلی باندې چې پروکټوسکوپ ورته وایي دا استعمالی ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولای شي د یو جیلو په استعمال باندې او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب ویل کېدای شي په کوم موقعیتو کې یا نورو موقعیتو کې موقعیت ولري ځایو کې نو په غزي کې دوی ډېر په سادګي باندې او ربړ غوندې په کې ورچی په بیخ کې د درک چې درک کرا کرا ورته وچکي او یا په امغه دي کې په امغه هي بواسیر کې چارک پرسیدل په کې یو بچکاری ورته کیالته بچکاری ورته کی او دا لمنز نزی او ډیر وخت مریض آرام وي په کېدای شي په راتلونکي کې بیا سوکلونو وروسته بیا نو بواسیر پیدا کی ولې په هغه وخت کې دا چاره او تداوی کی نو کله چې دا غټ سوي او د باندې راوتلي په دریمه درجه کې پدریمه درجه کې هم دلته ډېر ښه وسایل لري مریض ویل کوي او د شاخوانه په مقعد کې ډېر ښه مخصوصي عالی دي خصوصا داسې واړه دي رګونه الټرا سمګونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي هغه چې او هغه رګونه پیدا کوي په ځکه کې اولته دوی ګنډي هغه رګونه پورته خواته کشکي برته چې برته خپل ځای ته لاړ شي ځکه چې ما په بواسیر کې ویل چې د رګونو پرسول او د رګونو راخوېدل دي ځکه په نورمال حالت کې دا رګونه د بازي وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې د حالت کرک نیول سوي دي او کله چې انسان زور وهي یا اکثره قبضیت نو هغه وړو وړو د سپینو غوښو تارونه شکي او دا پرسیدلې ملي درنده سوي هم دي نو دا کتر از وړاندې کتر راوځي نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته ورته کشکی بیرته بدون د دینه سی په خپل مقعد کې کوم عملیاتو کې اچلي کې یو ویکند یاري کې دنه خواته کې چې دا ډیر ښه عملیاتونه دي او مریض نو تکلیف نه پیدا کوي متاسفانه څلورم درجه چې د باندې راوتلې دي او چارن لري او کله د دینه خواته بیرته پورته خواته کشکی الته یو ګنډي او غوټه کې پورته خواته بیا هم د دې باندې پاتې کې نو د دې په خاطر د اخیری چاره بیا د نن چې په دې اخر کې دا پریکېږي کله چې مریض ویده وي دا پریکېږي ورته او د غرق برته ورته ګنډي دلته دې حالت کې خطرونه زیات ځکه دا د متاسف دي مقعد شاخو د عضلات چې دا کلک نیسی کله کله او کله کله دا عضلات وو هلسی یا خراب سي په صورت کې یا د مقعد سورای د راتو میتیاز سړی ټانک سیلګ زره کله کله او یا هغه عضلات شخوات دی هغه وخی چې هغه کلک نیسی چې دا جواب چای وساتي هغه کله کله او هنسی بیا نو مریض خپل جواب چای نسی ساتلای نو د دې په خاطر باندې مشوره داده چې په غاولو مرحلو کې کله چې یو سړی وویني چې وینه راځي او درد نه لري سره وینه ده تازه وینه ده خصوصا هغه وخت راځي چې کله د خپل شاپا کې یا په اخر دی غټو امتیازو کې کوم څه اعلان دی لګي یا په خاغز یا په لوټه یا په تیګه باندې چې ده پاتې ني خپل شاپا په کې وری دل سي په دغه وخت کې به تر ده چې په مرحله کې ډاکټر تلاټ سي چا پروسیجرونه یا عملیاتونه وکي چې ډېر غټ عملیات هم نه او کوم لږ سم زیاتونه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې اوریدونکو ته لګ موقع ورکو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره به خبري وکړي ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو خدای دا کو چې تاسو خوي او خاخ پرونو پیل کړی به بابر افتخاری دا شمالي وزیرستان
مننه افتخاری صاحب لان کراسه پختنه تازه که خبرونه لګی شی به پاتې دي چې سری راټول کو
اډوم به پختنه ده ډاکټر صاحب نه چې ز چې کله بخنه غواړم غوټه مسیان سے کوم نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي وینا وی نو ز څه کولې شم آیا ز دا ویل شم چې ز دا پایلز یا بواسیر شکار شوم کله ته وایم زما 15 سال عمر دی نو دا کله نه کله دا سی راضی او کله نه کله ناراضی ډاکټر څه پداړه سوای
پنځلس پنځلس کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته دغه ستونزه پیدا شوه او ریز مقاق
جی جی زما هنګ درځي
او ساز غاګ لرو څومره وخت کې د ستونزه درته پیدا شوه
دا سر د سوفت نه کیږي کله وشي او کله سیمین دینه بیا ناراضی نو کله کله دا راضی
او درد خو نه احساسوي یعنی د غټ کلمې پورستوي کی هم په شا کې مقات کې خو درد نه لري
دا دستي وی چې کله کله دا زبخانه غوړم دا چې کوم مطلب دا هټ مسین زی راضی په دغه کې دا لګ دا سي سرنی نه کوي کنه مونږ سرنی نه کوي وای په وزیرستان علي غجه کې نو هغه کې کله کله درد مخصوص هو سر نو په داړه کله لګ صدا سوسر
خبر ہے
دا مفتور دوه تقسیم دلته په دازمو سره او په لواز کې دا کوه دا باندې دي دا خونی دي خونی خو موږ وینو چې دا حقیقت لري دا باندې هم حقیقت لري کې نه لري او بل د بعد الحاجت د مواسیر او د مریض تر دغه مقعد وینه دي آیا دا وینه تاګي ګټه ده او کتاوان ده او بل غذایی رژیم باید موږ د پاره توضیح کې چې موږ د پاره کوم خوراکي شان ښه دي نو دا زما لاندې پښتنې وختم تنگ ده مننه ډیر او جب از محمد کا کوته ډیر ډیر سلامونه وایم دا دی او کیسه جوړ اوروز
کور ودان ته حساب ډیر مننه سلامات اوسئ اوریدونکو نو یو شی باړی کمنې سي خبرونه هم لګي شیبي پاتې دی راځي چې دا با سره راټول کو ډاکټر صاحب شمس تاسو دغه د بلوچستان د اوریدونکو پښتنه ځواب کوي چې وای 15 کال عمر لرم څو نه کی چې دغه ستونزه ورته پیدا شوه څه وای دغه اوریدونکو ته افتخاري سپتا
کچر ته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کی امتیاز کوي په دغه وخت د درس احساس کوي او وینا کوي یاد کړه
bale
په نو سم چې وینا
ورته راځي کوم هم وای دلته د درد احساس کوم فکر کوم دغه د کلمي ورسې برخه ته بوي زه هم په پوینه سم خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینه سلام ما ویل چې څو نه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوه دا او کله نا کله دغه د مقعد برخه یا هم د غټ کلمې ورستې برخه درد هم لري ورسره
لودن سی اکثر دغه کمزوان ځوانه طبقه چې دا لکه د ورور عمر هم تقریبا 15 کال ده زبنګ د تجربه او کار فلحاس بزو ایما چې دا ورور د ډاکو میتیاز سره درد هم لري او یو سوي نه هم ور سره راځي خو ډیره کم غومان کوم د پښتنه نه داس ښکارا کېدلا ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخ کې ډاکټر صاحب ماره جام پډی را واځي هډا ول ورته اشاره وکړه خو زه د ورور ته مشوره دا ور کوم چې دا دی یو ښه دی عمومي جراحي متخصص ته ورشي تر څو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي حکم معاینه چې لازم دی هغه ورته وکي ان شاء الله د دغه ناروغي چې ده دغه قابل د علاج ده او الله به خچ
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخي سره پښتنه جواب کړئ بیا به با سره ورور راټولو
سمه ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه و دغه په خبر ز پوس ولا مغه زکه ډاکټر صاحب شمس سېلیک چې ونه ورده زه ډېر دی وو ویل چې درد نه لري خو کله کله د سلګ لګ دا محسوس کوي مګر زیاتره وینه باندې د سلګ باندې په دا کمیټه ازو په خوا کې ور سره باندې ښکاریږي هغه نو د ما په نظر کلان په باندې راس مې وره 15 کلان د کچې ته دیناس درد نه لري ناس کې درد نه او ډېر کم درد کوي ځکه زیاتره ځوانانو کې خصوصا په 15 کلنۍ کې د ماده تجربه په مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیت د ځوانان زیاتې وبنه چې هغه نه کې نو دوی قبضیت ډېر 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 کم شکل باندې کله کله موږ پالی پورته وایي او فاميلي شکل لري ځکه نه کوم چې ته کې هغه نو ماته دا هغه کاریګه ځکه چې په سوال باندې پوسولم چې شی وختل نو ماته دغه هم بواسیر کاریږي او علت هم ماته قبضیت کاریږي. نو ډېر ښه سوال دبل ورورو که په دې په جواب کې به دغه ورور د ځوان ته هم جواب سي د قبضیت په باره کې. البته مخکې له دې نه چې په قبضیت باندې ووایم په ګړندۍ توګه باید ووایم چې دغه بواسیر ته کله کله بادي بواسیر هم وایي کله خونی بواسیر ورته وایي. دا اول دوم درجې ته اکثره خونی بواسیر وایي ځکه دا د باندې خواته نه لیدل کېږي او کله چې دوی کله د باندې راوځي نو د دوی د متاسف اناناتو کې په رواجونو کې پخوانی خلکو به ورته یا کوو سم ورته بادي مواسیر ورته وایي. بادي مواسیر هغه دي چې دریم څلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې شوي او دوی ورته بادي مواسیر وایي. نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په دا جیمونو کې خو کم وهي د تداوي په برخه کې چې دا ورو ورو ویلي چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري که نه لري بواسیر ډېره ښه خبره یې وکړله. او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یې یا علتونه یې همدا قبضیت ده ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي. کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسیږي او کله چې رګونه وپړسېدله بیا هم قبضیت دوامدار ولري دغه سخت دا کې امتیاز چې سخت شي د قبضیت په وخت کې دا کله چې د غذایي ناروغي په فشار باندې نو د رګونو زخمي کوي. د رګونو دیوالونه چې لږ زخم سي نو ځکه لږ زخم نه بیا وینه راځي بیا بیرته جوړ سي ودرېږي. دغه وینه کله کله دوه درې ورځې کله یو ځلې کله بیا څو کاله نه وي کله څو میاشتې نه وي بیا راپیدا سي بیا ځي. چې موږ ډاکتران د جراحي دومره زیات تشویش ورته نه لرو د وینې د ځکه دوی نه سي کولای چې ډېره زیاته وینه ضایع کړي ډېره کمه وینه یې ضایع کېږي. مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یې وکړي چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ نسي. نو د تداوي په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هیواد کې دي ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده. نو د دې لپاره درې مهم شیان زه مشوره ورکوم هیوادوالو ته. تداوي کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهل نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي. قبضیت په درې شکل باندې کیږي. یو دوی د ترکاری او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري. دوم اوبه ډېری وڅکي. اوبه ډېری وڅکي د ورځې له خوانه د شپې له خوانه خصوصا د ورځې له خوانه. او دریم زیات وخت کینې حرکت ولري. سو حرکت کول ګرځېدل اوبه څکل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاری یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې وړه یو جیسی دا ډیر زیات کومه کې چې قبضیت لمنځه لاړ سي او که په اتمان په دې شکل لمنځه زی او کلا نه لري به د قبضیت توګانې د چاغې ضرر نه لري او په دوکانو کې هر جګې په شکل د پودرو باندې کلا سوبو کې اچي او هغه چې هغه هم کولای شي چې وچ کی. خو دغه درې طریقې مهم دي که یو وایم چې تر کومه سي بیا هم فائدہ نه لري کدا ټول ورځ سوبو خوري او وګرځي مګر وبو ونچ کی بیا هم دا کی نو په موازنه شکل باندې وبو باید وچ کی سبزیجات په ما او په خښه کل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځیدل وکي. نو دا غذایي رژیم دې کومه کې دې په وسیله سره چې مخې ونیسي او یا کله ګاندازه باندې لري له پرمختګ نه جلوګیری کوي یا مخې دې پرمختګ نیسي نه لویږي. نو دا
ډېر مهم ټکی. بله کور ودان ډاکټر سی په پای کې زغوارم یو بل موضوع هم یاد کما که څهم لنی کوم رغی چې موږ او تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نست د جنسي اړیکې د مقاد لاره نه دا هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د ستونزې په لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي. دلته
زه فکر نه کوم نه په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري ځکه دا اکثره د فشارونو چې د نن خو د نسل خوانه فشارونه را واردی دی او کته خواته زورو هل کیږي په دې فشارونو په واسطه باندې د منسترازي د سره کومه خاصه اړیکه نه لري.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات سي. ډاکټر صاحب شمس ستاسو د پای خبرې به هم واورو. څه فکر کوي څه کول په کار دي ترڅو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرونه ځان وژغورو او ځان ترې خوندي کو لاندې سپارښتنه کې په پای کې وای؟
په یو دقیقه کې چې را تشریح کوم نو هغه ولنه دا غده چې مونږ خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لاري د ټلویزیون د لاري د رادیو د لاري او همدارنګ په دې کې ورکشاپونه جوړ شي خلکو ته معلومات ورکړي شي چې بواسیر څه دي څنګه مخنیوي کیږي او همدارنګ د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګيږي پری کمپونه ولګيږي ډاکټران لاړ شي خلک پوکي او بل دی خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په هغه کې د مایات زیات اخیستل دي، د سبزیجاتو اخیستل دي، او په آخر کې چې دی صحتمند عادتونه دي چې په هغه کې یو څو عادتونه شامل دي چې د میتیازو په وخت کې زور نه وهل دي، او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کی چې زیات وخت لپاره فاتې نشي او زور ودا وهي، او په آخر کې چې دی لودین صاحب ورزش چې دی ورزش او سپورت کول چې دی ډیر مهم دي، هم
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسوي. یو ځل بیا خپل میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسا خان شمس نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولاو د خبرونه مو.